د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خبري مجله کې مو بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه له مهمو موضوعاتو خبر کو، خو نور راپورونه هم شته. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. په سر کې خبرونه چې احمد تکل چمتو کړی دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولی دي. د تورخم لاره د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو له قوله لیکلي دي چې وایي په دې وروستیو کې د ملکي وګړو ژوند ته د پاملرنې کمیدل په ځانګړي ډول له توپیر پرته بریدونه زړه بوګنوونکي دي. خبر پاڼه په پروان ولایت کې د دولت جوړونکي ټیم د کمپاین په غونډه کې 14، په زابل کې د یو روغتون مخې ته تروریستي حمله، او همدارس په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د امریکا د پوز په بمباریو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د مثال په توګه یادوي او زیاتوي چې ملګرو ملتونه د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو په کلکه غواړي چې ملکی وګړو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره ممکن تدابیر ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولی دي. طالبانو د انتخاباتو په درشل کې ګواښ کړی و چې دا بهیر به ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا ځل جدي تدابیر نیول شوي او طالبان نشي کولای چې د انتخاباتو د بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. ښاغلي رحیمی وویل طالبان او نورې تروریستي ډلې ونتوانېدي چې د هیڅ یو کاندید کمپاین ته امنیتي ستونزې جوړې کړي. خو د شویو حملو په اړه د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې ټولې د حملې د کاندیدانو د کمپاین له غونډو بهر شوې دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه لنن څخه هیڅ ډول بارونکي موټری تګ راتګ نشي کولای. له سبا څخه یعنې د ټاکنو د ورځې یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولای، لاره به تړلې وي.
د ننګرهار ته ولی وایاند دا یادونه هم وکړه چې یوازې په استثنایي حالاتو کې به ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه ورکړل شي. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې تورخم لره به د انتخاباتو له پای ته رسېدو بیا خلاصه شي. د انتخاباتو د پای ته رسېدو په ورځ بیا خلاصه شي او بارونکو موټرو ته به له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې 24 وسلوال طالبان وژلي دي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال تیره شپه افغان کمانډو ځواکونو د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلي. کلیمزی وایي په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې او مهمات هم ولجه شوي دي.
د یک پولیسوالۍ کې دښمن یو هاموی ټانک منفجره موادو ډکړی و چې دا د موږ په هوایي عملیاتو کې د منځه ولاړو. یوه رینجر په اندړو ولسوالۍ کې د منځه ولاړه. همدغسې د قرباغ په ولسوالۍ کې موږ کوماندوي عملیات درلود.
د غزنی والی وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې په وژل شویو طالبانو کې د اسمت په نوم د طالبانو یو مفتي هم شامل دی. طالبانو د غزنی د والی خبرې رد کړې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی و د فرانسې لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډلهیزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه یې منلې او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. شیراک له جمهوري ریاست مخکې د 1940 او 1960 او د 1980 کلونو ترمنځ د فرانسې د صدر اعظم او د 1990 او 1995 کلونو ترمنځ د پاریس د ښاروال په توګه هم دندې سرته رسولي دي. د شراک زوم فریدریک سالتبارو نن وویل چې پخوانی ولسمشر د سپتمبر په 16 د خپلو عزیزانو په منځ کې په کراره پور پرې کړ. نوموړي د شراک د مړینې د علت په اړه څه نه ویل. روسي چارواکي وایي د لویدیځې سایبیریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې 55 کسان ټپیان شوي دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دې بوئنګ 1718 الوتکې د بیړنۍ ناستې له کبله یو تن په روغتون کې بستر شوی او نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د راپورونو له مخې د الوتکه چې 313 مسافر پکې وو د سپتمبر په 15 نیټه له ویتنام څخه الوتې وه او هغه مهال چې د برناول په هوایي ډګر کې راکوزېده له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوه.
ل احمد تکلنا مننن قدر منوریدونکو تاسې ازادي راټیو اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په اړه وایي.
دو او یازره ملی امنیتی او دفاعي ځواکونه تقرر شول د چهارشنبه د سهار په 2 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع شول.
نور موضوعات او په دوه منیمای کې هم د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګر پروګرام د غشان کور کلی ته مو هم بیایو. ملتیا موکړي دوستانو، دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له انتخاباتي قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر راپورونو رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې هم کمپاین شوی، خو دوی به هغه کسان مجازات کړي چې قانون تر پښو لاندې کوي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین مخنیوی وکړي. امید زهین مل په دې اړه جزئیات راکوي.
که څه هم د چهار شنبې د شپې له 12 بجو راهیسې د نوماندانو د چوپتیا دوره پیل شوې، خو په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي چې لا هم یو شمېر کسان د خپلې خوښې نوماند ته کمپاین کوي. اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا دوره کې له هر ډول کمپاینی وسیلې کار اخیستل د قانون خلاف عمل دی او دوی خپلو همکارانو ته دنده سپارلې چې دا بهیر وڅاري. د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سکوت دورې له پیل وروسته یې د کمپاین کولو راپورونه ترلاسه کړي، خو په دې اړه کوم رسمي شکایت نه دی ثبت شوی.
کمپاین د ټولنیزو شبکو کې ترسره کیږي او که د وړو او غټو جلسو له ادرسه ترسره کیږي، دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې له کنټرول لاندې ونیسي، او که چېرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کوي، دا جدي سرغړونه ده او د توامنګ رسیدګي کو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د قانون لمخې د چوپتیا له دورې موخه د نوماندانو لخوا د ټولو تبلیغاتي موادو راټولول او تر خوای خلکو ته د دې وخت ورکول دي چې د نوماندانو د برنامو په اړه فکر وکړي او وروسته د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي نوماندان باید په دې دوره کې خپل ټول تبلیغاتي مواد په ځانګړي ډول هغه چې د رای ورکولو د مرکزونو او محلونو ته په سلمیټری کې زړیدلې دي ټول کړي، کنا له قانوني کړونو سره به مخ شي. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو پر کمیسیون نیوکه کوي چې نه دی توانېدلې پر سرغړونکو قانون په سم ډول پالی کړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د چوپتیا دوره کې ټول نوماندان تر جدي څار لاندې ونیسي او اجازه ورنکړي چې قانون تر پښو لاندې کړي.
دوري سکوت امیدوار هستم که
هیله لرم چې نوماندان د چوپتیا دوره کې د ټاکنو قانون او اصولو ته احترام وکړي. له بده مرغه باید ووایم چې د کمپاینونو پر مهال له قانون نه سرغړونو پر کمیسیونونو باور راکم کړی، او که چیرې کمیسیونونه بې باوره شي پایله به بیا د ټاکنو ګډونوالو ته د منلو وړ نه وي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید بیا له خلکو غواړي چې د چوپتیا دوره کې د قانون ماتونکو پر وړاندې شکایتونه ثبت کړي.
که خدای نخواسته بیا نوماندان او دوی پلویان له دغه فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي، نو دا دوی څرګند تخلف ده، او غوښتنه به دا ده چې یو خو دوی ډډه وکړي او څوک دا کار کوي باید هغه د تخلف برامو سات شي او شکایت کمیسیون ته راجع شي او همدارنګه موږ سره شریک شي، تر څو پړ او هغه څوک چې د قانون په اساس ګران دي هغه باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نوماندانو د کمپاین پر مهال څلور نوي شکایتونه ثبت شوي چې لویه برخه یې په حکومت کې د برحاله ټیمونو لخوا د یوه او بل پر ضد دي. د دې کمیسیون له قوله دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د سولې عالي شورا د رئیس سربیره یو شمیر والیان د قانون ماتونې له کبله تر 50,000 افغانۍ جریمه کړي، او تر خوا یې د کابینې د یو وزیر په ګډون د ولسمشر دوه سلاکاران له رایه ورکولو محروم کړي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسمشریز انتخابات د شنبې په ورځ کېږي چې د سپتمبر میاشتې 28 نیټه ده. د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی د افغانستان دولتي سیستم څه ډول پرمخ سي؟ د انتخاباتو پروسه کې د رای ورکوونکو او تنظیمونکو په شمول څومره کسان ګډون کوي؟ ملالۍ بشیر په دې اړه په یو راپور کې معلومات راکوي.
افغانان د شنبې په ورځ د راتلونکو 50 کلونو لپاره ولسمشر ټاکي. تر دوه واري ځنډېدو وروسته د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه کېږي. د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې لومړی 18 کاندیدانو نومونه ثبت کړي وو، خو اوس دا لیست 11 ته راکم شوی دی. د ولسمشری دوره 15 کلنه وي. ولسمشر د دولت رئیس او د وسلوالو قواو اعلی قومندان وي. ولسمشر همدارس کابینه غړي نوموي او ولسی جرګه یې تاییدوي. د افغانستان مقننه قوه چې ملي شورا هم بلل کېږي دوی برخې لري. لومړی ولسی جرګه د قانون جوړولو، اصلاح کولو او تصویبولو دنده لري، او دوهم مشرانو جرګه د سلا مشورې دنده لري. د ولسمشری کاندید باید 50.1% رای ترلاسه کړي، خو کونه کړای سي نو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم پړاو ته ځي. که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي شاید د نومبر په 28 نیټه وسی. د رای ورکولو پروسه به د سهار په 2 بجو پیل سي او تر مازیګر مخکې پر 3 بجو به پای ته ورسیږي. ویل کېږي دا وخت تر 50 بجو غځېدای سي. شاوخوا 9.1 میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو د محل ویش له مخې د رایو لومړي نتایج به د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2,00,000 انتخاباتي پرسونل استخدام کړي او روزلی دی، او په هر محل کې به 6 کسان ګمارل کېږي. تر اوسه 1,00,000 د انتخاباتو څارونکي په سیستم کې ثبت شوي دي.
امنیت د انتخاباتو لپاره یو اساسي او مهمه مسله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټینګښ لپاره پوره چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال جاوید حسنزاده د کورنیو چارو له مرستیالې ویاندې مروه امینی سره مرکه کړي. اغلې امینی وایي
دو او یازره ملی امنیتی او دفاعی ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبه د سهار په 2 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع سول. درې ډوله مراکز لرو. هغه مراکز چې حالت یې نورمال ده او امنیتي ستونزه نشته پکې، هغه مراکز چې نسبتا تهدیدونه پکې لږ دي، یعنی د تشویش وړ دي، او هغه مراکز چې تهدید یې هغه کچه یې لږ لوړه ده. موږ به هر مرکز و محل ته په ځانګړي ډول نظر به همغه ضرورت باندې امنیتي ځواکونه مستقر او هلته به دوی کار کوي. د مثال په ډول هغه 3,320 مرکز چې موږ درلودل هغه نسبتا تهدید یې ډېر و. هغه کې به له 2 to 2,000 ملي پولیس، یو نفر د امنیت کارکوونکی، دوه نفر مېرمنې کار کوي. هغه مراکز چې تهدید یې متوسط ده 6 پولیس، یو د امنیت ملي کارکوونکی، دوه نفر مېرمنې، او دوه نفر به هم د دوی محارم وي. هغه مراکز چې په نورمال حالت کې دي چې هغه 3,320 مرکز دي، څلور پولیس وي، یو نفر ملي امنیت کارکوونکی، دوه نفر مېرمنې، دوه نفر د دوی محارم سره، او تر اوسه پورې 40,000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې، او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوي دي، او دوی خپل دنده هڅه ترسره کوي.
امنیتي ځواکونه یوازې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت لپاره ګمارل شوي او که د ټول سیمې د امنیت لپاره
یوازې موږ هدف دا نه ده چې د مرکزونو امنیت ونیسو، یعنی که هر مرکز ته موږ هغه ته ملي پولیس هم ورولېږو او امنیت کارکوونکي د ټول چې زموږ همکاران دي د امنیت د ټینګښت لپاره بیا هم 9000 کېږي، یعنی 9500 کسه کېږي، هغه متباقي د بالفعل امنیت نیولو لپاره د 9000 کسان دوی مستقر شوي دي، متباقي د خلکو د عمو منطقو چې هلته د رای ورکونې مرکز او محل ده هغو کې مستقر دي.
په تېرو انتخاباتو کې داسې شکایتونه وو چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره د همکارۍ پر ځای هغوی ته مشکلات جوړوي، دا ځل دې مسلې ته څومره پاملرنه شوې ده؟
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ ډېر کار کړی ده د امنیتي ځواکونو په بی طرفۍ باندې او همدارنګه د دوی تر څنګ له خلکو سره د ښه چلند په هکله هم خبرې اترې کړي دي او متواترې جلسې مو د ټولو ولایتونو له امنیه قمندانیو سره نیولې دي او دا هدایت دوی ته ورکړل شوی ده په ډېره جدي توګه چې باید له خلکو له رسنیو له ناظرینو ملي او نړیوالو ناظرینو سره او عامو خلکو سره چې دوی راځي مرکز محل ته خپله رایه کاروي باید سمه چلند وسي، سمه رویه وسي او دوی وسي کولی چې په یو ارامه او خوشحاله فضا کې دوی رایه ورکړي، اما د خلکو همکاري او مرسته هم موږ ته لومړیتوب لري.
د کورنیو چارو وزارت ویاند مروه امینی وه.
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی غړي ملیحه حسن په ناوړه روغتیایي وضعیت سره د کابل په نظارت خونه کې ده. اغلی حسن له تیرې وی میاشتې رئیس د محکمې د لومړنۍ پریکړې له مخې د انتخاباتو اړوند قضیه کې د فساد له امله په توقیف خانه کې ده. هغې د پنجشنبه په ورځ د کابل له زندان څخه ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د اغلی حسن روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی غړي ملیحه حسن وایي چې د کابل په نظارت خانه کې له ناروغۍ کړیږي خو د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پاملرنه نه ده شوې. اغلی حسن د پنجشنبه په ورځ از راډیو ته وویل چې د ملا د تیر څلور مهرې زیانمن شوې او ډاکټرانو ورته ویلي چې ملا یې باید عملیات شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغې پخوانی غړي د کابل د پولیسو له نظارت خانې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د دغه کمیسیون د یوې بلې پخوانی غړي همیرا اقمل سره 40 ساعته د ملي امنیت په روغتون کې د داعش له څو غړو سره یو ځای تیر کړی دی.
د امنیت د روغتون د حویلې په وڅنډه کې چې څلور خونې پکې دي، په دریو کې د داعش ډلې وغړي تر درملنې لاندې ول. په یوه خونه کې موږ دوه پرتې وو، یو ګډ تشناب درلود چې دروازې قفل نه درلود.
ملیحه حسن او همیرا اقمل او د انتخاباتي کمیسیون اته نورغړي د سنبلې میاشتې په 10مه نیټه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په 15 کاله بند محکوم شول. محکمې دوی د کونړ ولایت د ولسي جرګې د پخواني غړي صالح محمد صالح د رایو د ابطال او کمولو په تور په بند محکوم کړل، خو هغوی له دغه جرمه انکار وکړ. اغلی حسن وایي دا او همیرا اقمل چې دواړه د پوهنتون استادان دي د خپل صداقت قرباني شوي. دوی د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د جزایي اجراءاتو په برخه کې په قانون ماتونې تورنوي.
موږ د خپل صداقت، سمو او شفافو کړنو قرباني شوي یو. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د جزایي اجراءاتو قانون تر پښو لاندې کړی. درویش ورځو کې زه له درده ځورېږم او د ناروغۍ په بستر پرته یم، خو د بل مال کفالت سره خلاصون چې د یو تورن کس حق دی دوی ورڅخه انکار کوي.
د افغانستان سترې محکمې په دې اړه له سویلو ډډه وکړه او دغه موضوع یې لوی څارنوالۍ پورې اړوند وګڼله. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې ډاکټرانو دوی ته د ملیحې حسن او همیرا اقمل د روغتیایي وضعیت ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي رسولي په خبره دوی دواړه په زندان کې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن دي.
سرنوالای نظارت بر محلات سلب آزادی
د سرن سرنوالان د آزادۍ د سلب ترڅنګ له ټولو زندانیانو سره نه کوي. دوی هڅه کوي چې د بندیانو روغتیایي، معیشتي او خوړو مسایل په ښه توګه رعایت شي. ملیحه حسن او همیرا اقمل دواړه اوس مهال په قانوني وضعیت کې په زندان کې دي. ښاغلی رسول ټینګار کوي د انتخاباتي کمیسیون د لسو وړو غړو دوسیې په شفاف ډول د قانون په رڼا کې په عادلانه ډول څېړل شوي او محکمه هم په علني توګه تر سره شوې. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وای روختون ته د ملیه حسن او همیر اخمل لیکدول د دوی قانوني حق ده، خو د داعش ډلې لغړو سره د دوی ساتنه غیر قانوني ده چې په اړه باید لوی سرنوالي ځواب ووایي. اغلی حسن د ملا د درد تر څنګ د شکر له ناروغۍ هم کړیږي. هغه وایي د محکمې جریان ښه و خو پرېکړه یې په بیړه وه. په دې وروستیو کې د اغلی حسن د ناروغۍ موضوع په ټولنیزو رسنیو کې هم توده ده چې ځینو مدني فعالانو له مسؤولو بنسټونو غوښتي چې د هغې روغتیایي وضعیت ته رسېدنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
که در رای ورکولو په پاڼه کې د خپلې خوښې کاندید د انتخاباتي نشان او نوم په موندلو کې لارښوونې ته اړتیا لرئ، کولای سئ د خپل اعتماد وړ کس څخه مرسته وغواړئ.
د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني فعالین او رسنیو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان دولت پر حضور ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزی مو په دې اړه له نورو جزئیاتو خبروي.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان دولت حضور د هغې ناستې د ګډونوالو اصلي غوښتنه ده چې د پوهنتون استادانو، مدني فعالینو، د ښځو د حقونو فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان سوله د راتلونکي مسیر په نوم د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړه شوې وه، له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر لسره پیلېدو ټینګار وشو. د دې ناستې په راټولونه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د ته اشاره وشوه چې دا مذاکرات د افغان دولت د نه حضور او سیمه ییز اجماع د نشتون له امله ناکامه و. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو استاد عمر صدر وایي د خبرو په دوره کې تر ټولو زیاته سیاسي ګټه طالبانو وکړه.
طالبان توانېدلی وو چې اعظمي سیاسي استفاده وکړي. دوی توانېدلی وو چې امریکایان قانع کړي چې خپل ځواکونه وباسي او په مقابل کې هیڅ امتیاز ورنه کړي. د اوربند په اړه هیڅ امتیاز نه و ورکړی. دویم زیان یې دا و چې ټاکل سوې یوه په څلورو مواردو هوکړه وسي چې ځان یې دومره د افغانستان د دولت په ګټه نه تمام سو.
همداشان په دغو غونډو کې داسې کړنلارې وړاندې شوې چې راتلونکي کې د سولې د خبرو په ناکامۍ کې ورنه مخنیوي وشي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالې حبیبې سرابي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې په راتلونکو خبرو کې د افغان دولت استازي هم باید ګډون ولري او دغه خبرې دومره په لوړه کچه وشي چې د افغانستان ټولو قشرونو نظرونه پکې مطرح شي
و در نتیجه باید روی کیفیت
باید د پروسې په کیفیت کار وسي. باید زیر ټولیزه وي او افغان دولت حتما پکې دخیل سي او د سولې په اړه یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته سي. له شاوخوا نهو میاشتو خبرو وروسته د امریکا او طالب استازو د سولې په سر توافق ته ورسېدل. د دغو خبرو په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالب استازو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل او ښاغلي ټرمپ دغه پریکړه د طالبانو د حملو په غبرګون کې وکړه.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
او سم ولایتونو ته مخه کوو. د پکتیا ولایت خیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې له مرکز ګرځید څخه ولسوالیو ته غزیدلي سړکونه به ډیر بد وضعیت کې دي چې مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دوی وایي ولایتي او مرکزی ادارو سره څو څو ځله ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی. احسان آرین له سیمې پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي د ښار او لویو لارو د سړکونو خرابوالی مسافرو او موټر چلوونکو ته ګڼې ستونزې پېښې کړي دي. دوی وایي د بارانونو او سیلابونو پر مهال کوچني موټر نشي کولای په اسانۍ په دې لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په وینا ډېر کله ناروغان د همدغو لارو د خرابوالي له امله روغتون ته له رسېدو وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شریف تمیم یم، پکتیا ولایت میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی. تیاو پټان لویه لار چې د نه ولسوالۍ تیریدونکې لاره ده، کیفیت ډېر خراب دی. اما د سړک اوس دومره خراب شوی دی چې وړه موټر هیڅ تګ راتګ نشي کولای چې کله سیلابونه راشي. خاصتا
رحمت الله هیواد ملیم د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. روغ کس ته هم ناروغي پیدا کېدلی شي څوک کچری په دغه لار باندې سفر وکړي. بیخي کنډو کا پر شوی ده.
فیض الله فیضی د گردیز زرمت سرک، د گردیز پټان سمکنوی سرک چې همدارنګه د گردیز خار سرکونه دي چې څو ځلې د جوړېدلو چارې پیل شوې خو بیا هم په پوره ډول ونه رغول شول.
د پکتیا د ولایت شورا غړي د ترانسپورت وزارت مسؤلین په بې کفایتۍ تورنه بیا وایي چې د پکتیا د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د ولایت شورا غړی تجربه مد منګل وایي چې ځلې د لویو لارو ستونزې د دغه وزارت له چارواکو سره شریکې کړي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې تر اوسه د یو شمېر سرکونو د رغونې چارې نه دي پیل شوې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د سرکونو د ادارې معین محمد زکریا محمدی هم مني چې د ناامنۍ او یو شمېر نورو ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې په پکتیا کې د ښار او د ولسوالیو د لویو لارو زیانمن شوي سرکونه پر وخت ورغوي، خو زیاتوي چې د یو شمېر سرکونو د ترمیم او اساسي رغونې پلان د تدارکاتو په کمیسیون کې دی چې په لږ وخت کې باید تصویب او د زیانمنو شویو سرکونو په رغولو به کار پیل شي.
یو برخه چې پټان د رضازي اریوب ولسوالي پورې د 8 کیلومتره په همدغه هفته کې منظور شو، تدارکاتي کارونه سر ته رسیدل دي، هغه به ډیر ژر شروع شي. دوم قسمت یو څه امنیتي ستونزې وو چې هغه ډیر ژر به حل کار شروع شي.
د پکتیا زیاتره اوسیدونکي او شمېر وزارتونه تورنوي چې د لویو پروژو په تطبیق کې له لویې پکتیا سره د مور او میرې چلند کوي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دغو سیمو د ستونزو حل ته تدابیر جدي کړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
له پکتیا څخه هم گاوند ولایت خوست. د خوست په ګلان کم کې میش وزیرستاني کډوال وای له 15 میاشت رئیس دوی سره میاشتنی مرستې بندي شوی چې له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی له افغان حکومت او نړیوالو ادارو د یادو مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه کوي. بل خو ځای چارواکي وای وزیرستانیانو کډوالو سره مرسته په بشپړ ډول نه ده بند شوی، بلکې هغوی سره اوس هم موسمي مرستې کیږي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیم کې میشت وزیرستانی کډوال وای لڅو میاشت راهیسې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو میاشتنی مرستې بندې شوي چې له کبله یې ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وایي کډوال په دې ځای کې کوم کاروبار نه لري او د ژوند ټوله تکیه یې په همدې مرستو ده. د وزیرستانیو کډوالو یو تن ملک داود مسعود وایي
نن یې 15 میاشتو چې دغه خلک ته ډېر مشکل دی، د راشن نه ورکوي، د میش په نومه راشن روسي ولسوالۍ ته تقسیماوي. د افغانستان د دولت نه د انحصار نه دا غوښتنه کوي چې خلک پریشان دی، د کور د خرڅول د سمون د خرڅول تصیق ته ولا چې دا خلک ته ډېر اګیلا وي لوړ اګیلا چا ته څوک نه شي کړی، خو میشته کی دا مې د میډیا د ول نه هدا ریکوست د دولت نه مې د انحصار نه مې د هر کس مسوسنه چې باید مو د خلک خدمات ذات چې کوم کمای په شاید دا ورته پیراکو.
د شاهدین پونم د شمالي وزیرستان د زوی سید کی اوسیدونکو وایي نن دلته رسنیو سره خپل غوښتنې شریکی کوي، خو که توجه ورته ونشي کابل ته ځي او هلته د یونیسیار په ګډون د نورو نړیوالو ادارو مخکې پرلات وهي او خپل حقوق ورڅخه غواړي.
خو نن خو دلته مونږ د میډیا د لارې دا غوښتنه کوو سبب تر کابل پورې بیا مونږ احتجاج شروع کوو، احتجاجي دنه وکړو هلته په کابل کې به یونیسیار دفتر مخې ته احتجاج تر هغه وخت پورې کوو چې تر څو پورې زمونږ خپل حق نه وي راکړی.
یو بل وزیرستانی کډوال هم ورته خبره کوي او پر افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوي چې دوی سره د مرستې نه بندوي.
خبره کړه شمالی وزیر خاتنگی اوسیدین کا یا اس په خوز ګلان کم کم مش پروتا دی مس حکیم مراست شوله مخکینه یا اس خاتم دی وطن هم یاستې شي اس طریقه نشته میاسته اس ختم کړی دی مس په افغانستان یا په انیسیال په ټوله دنیا باندې مش دا ځکه مش ته خبره مراسته رشي.
بلدوری ته خوست والی محمد حلیم فدایی وای چې د کډوالو سره مرسته نه دی بندي شوی، بلکې ډول او نویتی بدل شوی او اوس ور سره موسمی مرسته کیږي. د زیاتوی د یونیسیار ستراتیژي دا ده چې د خلکو سره د بیړنۍ مرستو پر ځای هغوی ته کسب او حرفه ورزده کی او له هغه لارې په دایمي ډول پر ځان بسیا شي.
دوی لپاره په خوا کې منظم مرسته کیدلې چې اوس د مرستو نویت بدل شوی دی. اوس ورته موسمی مرستې ورکول کیږي په دې معنا چې د درې میاشتې د کال په سر کې او درې میاشتې د کار په اخر کې به دوی سره دغه عاجلی مرستې کیږي. د دې تر څنګ که داسې ډېر کیوټ یا حاد حالات راغلو ایمرجنسي بیا هم له دوی سره د مرستو لپاره موږ آماده یو.
خوست ولې زیاته کړه څه موده مخکې د سپیرې ولسوالۍ څخه زر کورنۍ ګلان کیم ته کډه شوې وې چې هغوی سره بیړنۍ مرسته وشوه. خوست ولې زیاتوي په عاجلو واقعیاتو او طبیعي پیښو کې کډوالو سره د بیړنۍ مرستو لپاره تیاری لري.
د میزان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0 0.
قدر من اوریدونکو کوم خبرونه او کوم راپورونه چې تاسو واوریدل د کولای شي د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشان د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکه او ار جی او ازادي رادیو ټکه کام هم واوري. د افغانستان په وخت څلور نیمه بجې کیدونکې دی. احمد تکل استودیو ته راغلی دی او تاسو سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز شریکوي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره یې کلک تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځل د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو څلورویشتو ساعتونو په اوږدو کې څلورویشت تنه وسلوال طالبان په بېلابېلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. د فرانسې ولسمشر ژاک شیراک نن د شپږتیا کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک دوه دورې د فرانسې ولسمشر پاتې شوی او لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه ومنله او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. او روسي چارواکي وایي د لویدیځ سایبریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې شپږ پنځوس کسان تپین شوی دی.
مننه کوم تکل صاحب. قدر منو اوریدونکو اوس هم سپورتي خبرونه چې محمد واصل وصال شمتو کړي او تر هغه وروسته دوه ونیزې خبرونه د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او دغه شان کور کلی ونیزې خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د هنالهوت په نوم سیالیو کې لیبیا ته ماتې ورکړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې رسنیز مسول کبیر خوشبین ازاد راډیو ته وویل چې په دغه لوبه کې د افغانستان د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د لیبیا د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې ته نوې د شپېتو پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي خوشبین په خبره د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه او ټاکل شوې چې په دوهمه لوبه کې نن د فلسطین پر وړاندې د لوبې دګر ته ولاړ شي. د هنا لهوت په نوم د غسیالې د پنځو هیوادونو په ګډون د لبنان په قربتوب تر سره کیږي چې وو ورځې به دوام کوي. ټاکل شوی د سریلانکا او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو لړۍ سبا په کراچۍ کې پیل شي. سریلانکایي کرکټ لوبډله له اوږدې مودې وروسته د سیالیو لپاره پاکستان ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د پاکستان په وړاندې درې ورځنۍ او دوه شلوریزه لوبې وکړي. د دواړو لوبډلو روزونکو دغه سیالیو ته د پوره چمتووالي خبر ورکړه ده. دا په داسې حال کې ده چې لس کاله وړاندې د پاکستان د لاهور په قذافي لوبغالي کې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغله چې څو لوبغاړي پکې ټپیان شول. د ورزشي خبرونو پای.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولا د ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که دغه د حفظ صحوی، که دغه د روزنه وی، که دغه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته.
مسئول ادارې په دې باب څه وایي؟
په افغانستان کې کبه وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه قانون چې د قانون سن په اساس ورکړل شوی دی په قانون کې راغلی دی. خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دی.
نن پام دې خبرې کوو. په پیل کې دیو خلکو خبري اورو چې د ماشوم د حقونو پاکله غږیږي. بیا په همدې اکله مرکه هم لرو. لازادي رادیو سره اوسئ. د ماشوم لپاره څخه د هغه ښه او غوره روزنه د کورنۍ مسؤلیت دی. د ماشوم له مهم حقونو څخه یو د دې چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړئ کومو ته چې اړتیا لري. ادب ورزده کړئ. ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې بل ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو پاک لڅوي له دوه تنو څخه مو پوښتلې دي.
نوم مې ارزو ده د کابل اوسیدونکو مې د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی که دغه د حفظ صحوي که دغه د روزنه وي که دغه د خوراک وي. زه د مې د نغړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي. اول دغه د صحت لپاره ډیر توجه وکړي. که غوي صحت خوي درسم خوي لایسي خروشتم کوي او جامعې تم خ خدمت کوي.
نوم مې رستم غیاسی دی د غور ولایت اوسیدونکو. یو جنگي حالات په افغانستان کې ماشوم خو تغه وخت ته چې دای قانوني سنت نه ورسې لږه په تلس کلنې مخ کې هغه ماشوم دی. هغه باید تحصیل زمينه ورته مساعده شي. هغه باید فشار رواني لاندې نه وي او هغه تعدید نشي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي. د تحصیل نه محروم دي. روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته. د ماشوم حق داس نه دی. هغه باید سالمه تربیه ورکړي. خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او چا توجه نه دکړي تر اوسه.
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وي چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي. خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي. د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤول سید سمی هاشمي په یو مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو په اړه وایي.
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، دا ټول د ماشومانو حق دي. ټول حقونه چې دي په قانونسون کې څلور اساسي یا اصلي اساسات دي چې هغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسي. یو دا د عدم تبعیض دي. ماشومان سره باید تبعیض برخورد و نشی.
بله.
لسانی، دی قومی، دی کمزایی دی باید طول خدمات، طول ماشومان در بیل تبعیض نه آماده شی و دوی بکولیشی چه لاسرسی بگول داری. دوم اساسی اصل دی ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مسئلات یا اولیا دی ماشوم دی. چه اغا پا نصر کنی ولیشی. کلچه هر تصمیم نیول کیگی باید دی ماشوم منافع پا نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي. داسې وکتل شي چې ښه تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال دپاره او آینده دپاره دا مؤثر دی، مفید دی که نه دی.
بله.
د هغه په روښنایي باید تصمیم ونیول شي.
بله. دا خصول د ماشوم حقونه که اوس درت وایي چې افغان ماشومانو ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي.